ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که همین لحظه به استودیو داخل شد و برنامه بعدی پشتو را پیشکش می‌کند. تکل صاحب بفرمایید، خسته نباشید.
در از یاد مننه سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوو. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو را روان انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د ازادۍ مجلې په اونیز پروګرام کې به پر نورو مطالبو سربیره له تکړه سندرغاړي ګلزار عالم سره چې له پېښوره کابل ته مهاجر شوی مرکه وکړو. وابهورئ چې ګلزار عالم په پېښور کې کومې ستونزې درلودې.
په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بند کوډ ګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ویر سوه هغه نندرمندان وښکل هغوی دفتر وي په کې دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو.
د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې له ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان د طالبانو لخوا وژل شوی، او په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. بشپړ خبرونه. ملګري ملتونه وایي د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 12,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې ټول 3,60,000 افغانان د جګړې له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په راپور کې ننګرهار هغه ولایت یاد شوی چې ډیری بې ځایه شوي کورنۍ پکې ثبت شوي. په کندز، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې هم ډیر خلک د جګړې له کبله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بې کوره کېدو یو له مهمو عواملو څخه دی. د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په دې ټولنه کې د ښځو د چارو ځانګړي څېړونکي هیدربار پرون په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تګ په وخت کې له ګواښونو سره مخامخ دي، او حکومت باید د هغو د مسؤلیت لپاره زیات کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې تیزابي حملې، اختطاف پر ښوونځیو او د معارف پر کارکوونکو حملې، د نجونو د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د نجونو پر تعلیم محدودیت پکې زیات دی، خو په هند، پاکستان، نایجیریا، مالی، سومالیا، یوګندا او یمن کې هم د نجونو لپاره تعلیمي ستونزې د نورې په پرتله زیاتې دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قومندان د خپلو کسانو لخوا وژل شوی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلی دي چې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم یو قومندان چې په دادالله مشهور و وژلی. دادالله د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی و. خبر پاڼه وایي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافونو له کبله وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم دور نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون وویل چې د سوریې د رژیم استازو په غونډه کې د ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو له هم هیله لري چې ور به شي. د مستورا وویل دی هیله من دی چې د بشار اسد استازي به ورشي، او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا وویل د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په ژنیو کې اووه مخکینۍ غونډې له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې دي. او د دې خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي هم د بشار اسد د رژیم د استازو له نه ورتګ سره د غونډې پایلو ته خوشبیني کمه شوې ده. په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغداد د جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې دوو وسلوالو کسانو اول پر ملکي وګړو ډزې وکړې او بیا یوه یې ځان والوزاوه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د تلفاتو وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو عراقي رسنیو ویلي چې یولس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د داسې وسلو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. پاکستانی چارواکو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې نهه مشکوک کسان نیولي دي. د راپورونو له مخې وژل شویو کسانو د خپلو کورنیو له مشرانو سره له سلا مشورې پرته واده کړی و. د مشال راډیو خبریال د کراچۍ ښار د پولیسو په حواله وایي چې دواړه ځوانان تیرونۍ د کورنۍ جګړې د پرېکړې له مخې وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو مشر عابد علي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
د روانې
میاشتې په 19 نیټه یوې ځوانې جوړې په مومن آباد سیمه کې یو کور کرایه کړی و او په 22 نیټه ووژل شول. قاتلان په 23 نیټه وتښتېدل او په همغه ورځ بیرته راستنه شول او مړی یې په هدیره کې وغورځول. وژل شوي کسان چې عبدالهادي او حسینه بیبي معرفي شوي د خیبر پښتونخوا د کوهستان اوسیدونکي وو او یوه نیمه میاشت مخکې وروسته له هغه واده وکړ چې له کوره وتښتېدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو لومړی یو څو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روان انتخابات به له امنیت او له ډاډ څخه په ډکه فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر، د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس او د پوځ له لوی درستی سره یو ځای کندوز ولایت ته تللی و. نیکلسن په کندوز کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان په جنگ کې نشي بریالي کېدای. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حق نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنگ په میدان کې به بری وګټي، تیروتی دي او هغوی ته ښایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان په 80% خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به درای ورکولو او یا 8000 مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنی هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې ټاکنې په امنیت کې ترسره شي، نو موږ به د با اعتبار ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول شي، ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاډ راکوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک ته معلومولو لار انتخابات دیم زما په باور فرعي حل لارې چې کله ناکله مطرح کیږي لکه موقت حکومت جوړیدل یا عنعنوي لویه جرګه زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان پرون په کندوز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي را روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي حاضردمه په افغانستان، عراق او سوریه کې ټول ټال شپږ امریکایي پوځیان میشت دي. دا شمیر تر هغه څه زیات دی چې پنټاګون مخکې له هېواده بهر د امریکایي پوځیانو په اړه اعلان کړی و. اسمت څاروان په دې اړه تفصیل اوروي.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15,300 سرتیری لري. نږدې 8,900 پوځیان یې په عراق کې میشت دي او 1,800 نور یې په سوریه کې دېره دي چې ټول شاوخوا 6,000 ته رسیږي. دا شمیر روانه میاشت یعنی د نومبر په 18 له متحدو ایالتونو د باندې د امریکایي پوځیانو، ګاردونو او د دفاع وزارت د ملکي پرسونل د شمیر په اړه د پنټاګون په 4 میاشتنی راپور کې وړاندې شو. خو د امریکا دفاع وزارت هیڅکله د هغو پوځیانو شمیر په خپلو لیستونو کې نه یادوي چې په خاصو عملیاتو کې ګډون کوي او یا موقتا بهر ته لیږل کیږي. له همدې کبله له متحدو ایالتونو د باندې د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې په راپورونو کې وړاندې کیږي. جیمز ماتیس سشکال د امریکا د دفاع وزیر په توګه د کار د پیلولو په مهال ژمنه وکړه چې له متحدو ایالتونو د باندې د ډیره امریکایي پوځیانو حقیقي شمیر به څرګند کړي. پنټاګون پخوا یعنی د اوباما د حکومت په وروستیو کې د نوموړي د پالیسیو پر اساس ویلي و چې نږدې 15,200 امریکایي پوځیان په عراق کې میشتي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو مرکز وویل چې په عراق کې 6,800 امریکایي پوځیان دېره دي او اوس یې شمیر 8,900 ښودل شوی دی. په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې مخکې ویل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت د پرسونل په اړه د معلوماتو د مرکز په وینا د سږ کال د سپتمبر تر 10 پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او پرسونلو شمیر 15,300 او د ملکي پرسونل شمیر 1,200 وو چې ټول 14,500 تنه کیږي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادۍ راډیو مجلې کلتوري ادبي مجله تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ تر دې عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. جګړه نجونې ښوونځي پرېښودو ته اړ کوي. په مقاله کې 14 کلنې ملالۍ په 2014 کال کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو پر ښوونځي یوې حملې ته اشاره کړې ده. وروسته د ملالۍ له قوله ویل سوي چې طالبانو د دې ښوونځي سرای ته لیک ورغورځولی و. دې زیاته کړې طالبانو په دې لیک کې ویلي و چې ځکه یې په ښوونځي کې بمونه ځای پر ځای کړي و چې تاسو خپلې لوڼې د ښوونځیو له تګه راوګرځوئ. د مخالی په وینا تیزاب شیندنه، برمتنیونه او شبنامې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پر زده کوونکو د هدفي حملو شاهد دی. بلومبرګ خبرونې د یوې لمریزې دستګاه په وسیله د برق تولید ته پام کړی دی. د خبرونې په وینا دا پروژه به د 20 میګاواټو لومړۍ پروژه وي چې په افغانستان کې د 45 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. افغانستان د خپل برق لویه برخه له نورو هیوادونو څخه واردوي. خبرونه لیکي آسیایي پرمختیايي بانک په سروبي کابل کې د لمریز برق د تولید د دستګاه پروژه تمویل کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوه افغان فلم په اړه لیکلي دي. دا فلم چې د افغانستان لخوا د اوسکار جایزې ته ورمعرفي سوی دی. ولسمشر ته لیک نومیږي او د یوې افغاني کیسه ده چې د یوې بریالۍ پولیس په توګه دنده ترسره کوي. مقاله لیکي چې دا ښځه دوه کوچنیان لري او د پولیس دنده یې له کورني ژوند سره ټکر پیدا کوي، که څه هم دا خپلې ټولې هڅې کوي چې د وظیفې او کورني ژوند ترمنځ توازن رامنځته کړي. مقاله یادونه کوي چې د دې فلم جوړونکي رویا سادات نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی، بلکې له مالي نظره هم له ستونزو سره مخامخ شوی ده، خو دا فلم یې بشپړ کړی. مقاله د فلم د جوړونکو له خولې لیکي چې پر ټولو ستونزو سربیره د فلم تکمیل ورته د یوې لویې بریا غوندې و.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو پنځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یاداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه.
موزیک پابندي په موسیقۍ پابندي نشته، هرې بنکو ډبګره بازار چې د سترو بازار و.
درې لنډې کایتونه او اغلې نسیمه باري راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرمه د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پیل له خبرونو کوو. همایون هېواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 10 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل پام دې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحراني وو، زما ژوند هم د بحراني حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دی جالب بے خبری دی مثلا پدے برخ کی دے مجاہدین و زایو نمالی دلی او آغا راویا چی دوی دے انسانانو سره کولا آغا می پکی تمثیل کری دے کمونستی حکومت صحنی می پکی راولی و بالاخره پاکستان تا چتلالای مال تا ما تا دیر جالب و چی پداری آدم خیل کی نویلو دکانون و دی چار سو افیون کا واحد مرکز بیلی کلیو او داد ما دی پارا دیر جالب و چی سنگ پیو هیواد کی چار سو افیون و وصله هم دا شازات خرچی پدی می راپور لیکلی در یام سفرنامه زما دی امریکی سفرنامه دا حال تا هم پیو رسمی سفر کی دیوی میاشت دی پارا تلالی و پا دیر لسو آتش پیت کال کی او حال تا چه مخت کم کار سپارل شوی و آغا پا امریکا کی فیدرالیزم و دا اقلیتون و حقوق پدی موضوعات مو خبری آوری دلی و استادانو با معلومات را کود و ورست بیا چلورم گام زما یوبل سفر دی چه آغا اوران کابل تطللی ما آغا وقت چه دی کمونستان و حکومت نسکور شو و دی تنظیمون و حکومت ولار اول تا ربانی حاکیم و پدی وقت کتللی و
دلتا دی کم شایان را وری دی چه آغا تاست دیر جالب با
دیر جالب شایان مثلا ز پا دیوز ردریس و یو یا کال دی زمرین و لسمه نیتاوا چی پا کابل کی جگره و نخدا جگره مخیم وقت تیزه شوا بیگا اعلان وشو چی یو زر توغندی حکمتیار لخوا پا کابل خار وشتل شوی دی او پا مقابل کی تیاری والو تلی پا چاراسی او پا غسیمو چی حکمتیار حاکمیت رو دل تای بمباره وکری او ما خستان چی ماخام شو د کابل په خار کې یو ځل دزی شروع شو دوی د خوخی دزی وکړي چې دوی بریالي شي وو لیکن دغه دزی بل اخره معلومه شو چې هغه ساړه کارتوش چې راغلی وو زر کسان دې دزو وژلی وو او زر کسان هم د ورځې دزو وژلی وو چې 2000 کسان مړ شوي وو او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پیښور ولاړم دغه جریان مې لیکلی
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې یې لولي او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی لیکن له دې که مرغز موږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو طبیبي صاحب و فکرت صاحب هغوی ټولو دا موضوع لیکلي وه چې سید جمال الدین افغان او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود زه د پاکستان تللی وم د پاکستان په نامه یې یادولم فکرت په ایران کې مهاجر و د ایران په نامه یې یادوه او طبیبي صاحب په ژنیو کې و ژنیو په نامه یې یادوه د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود هغې هدیرې ته یې بوتله هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي وې ډبرې په مځکه کې دي ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي نو په دې اساس هغه اعتراض مې پرې وکړو دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه نو د داسې پنځو سره بېلو سفرنامو یو مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دی او کتاب په بڼه ولیکئ
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم څه شی چې مې لیکلي راټولوم نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یو مجموعه و اگر چې ما سفرونه ډېر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو صدر باندې تیر سوی دا معمولا خپل ذهن کې ساتي او که تاسو مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکي څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې
په دې کې دواړه ډلې شته دا سیم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کې ناستم بیا مې لیکلي دي نو دواړه ډوله شته لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نشي
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه مثلا دالته المارۍ ده هلته ګیلاس ده هلته کتاب ده هنري برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلی کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي لیکن رنگ می ورکړی، ادبی کلا می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی، او د سفرنامو د غختنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی
او علت به همداره چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلی نسیمې باری د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلی باری د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلی باری له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلې مبارزه پیغله نسیمه باری میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو میلمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې. که د خپل ځان په اړه راته ووایي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې؟ لیکوالۍ برخه ته
زده کړې، چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لایسنس پورې کړی وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنې شپږم سیمستر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې، چونګ چې هاخواته وو نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوښېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علاتو چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ وو د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته رالمه، بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله، بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی، چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی، چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي، یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داش باړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په سره څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب وو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې، زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کېږي، یا په بدل کې دوی ورکول کېږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزه یې په خاوند کې، د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کېږي، یا په هغه سزا باندې دا نیول کېږي، او څه رقم چلند د میرمنې څه د خسرګنۍ په کور کې
کیږي. یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډېری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، فقط هماغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډېر ښه نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یوه خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیره اړینه ده. زه فکر کوم د ښځو لپاره به دا ډیر شوي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه واوسي، هغه ډیره خوښیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوښوي، خلک منفي حساسیتونه هم ورسره شي، او دا څنګه څه خلک چې هغه څه د قلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونی، تبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا زموږ په ټولنه کې شته، په عام ژوند کې، په عادي ژوند کې موږ یې وینو، موږ یې اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته داسې عادي دی نه چې یو ښځه پر بونی ورکول کېږي، په هغه کور کې دې سره څنګه چلند کېږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی، په هغه خسرګنۍ کې، په هغه کور کې دې سره سره کم چلند کېږي، ځکه خاوند نه دی، ته د مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب بڼه ولري، یا د بیاتو ته راسي، بیا خلک اساسیت هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واقعا موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډېرو خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څه خلاص اخلي، یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه اوسي، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کېږي چې واقعا دغه څه د ښځو سره کېږي، او دا بې انصافي ده، دا باید نه اوسي.
او دغه کیسې دي چې دوی په ژوند کې لیدلې، که نارینه یې لولي کېدای شي تاثیر پرې وکړي چې دا واقعا بد کار ده، باید داسې کار ونه کوو مېرمنو سره.
بالکل، ډېر زیات. یعنې داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته وویل چې ستا یوه کیسه به د اوښکو عامل، کله چې همدا ما ویله، زه په ځان پوه سوی نه یم چې کله زما اوښکې را توی سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وه، او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقیقي عکس یې بیان کړی و، یعنې هغه حقیقت پکې راټول سوی و.
که دا راته ووایې چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثره استئ، د هغوی کیسې لولئ، ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ، که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځان ته بیل رنګ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځان ته. نو دا نو سوالی چې یو مشخص نفر یاد کو، مشخص لیکوال یاد کوم چې همدغه زما الګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې هستئ، هلته څه نه څه نامنی ده، او مېرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې هستئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، راسره راټولې سئ، کښېنئ، او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درسو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په هکله باندې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو، یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درسو هغه نوي نسل، نوي نجونې یا نوي نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، درڅو هغه هم هدف ولري، یا داسې کم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثره سي، تشویق سي، او دې څه کولو ته زړه شي، کې هم یا داسې غونډې جوړوو چې په هغه غونډو کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسوو.
او الته چې تاسو انجونو سره ګوري وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجونی به می چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري دی برخه کې مور سره مرسته کړی دی
بالکل دا چې خپل اوس نوې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړی و بیا داغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکل دي په کتابچه کې را سره دي کته دوه لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته بنځي اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړسم دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دومره لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ښه تاثیر درلودل یا دومره ښه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یا مرسته وکي دا چې ما واورېدل یم ولیدل چې ورونو ستاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتلو کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هرځه چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې خیره سره
ډیر ښه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر تر شي او امکانات نشته او تاسو کولای شي د امکانات برابر کړئ نسیمه جانې خبر شوی مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله ته جایزه په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوی دا څنګه مرتزان کاندید کړو
ادا چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د مېرمونو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په ساته باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوي لیکوالان چې راځي هغه د دې ته زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابوم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نه سم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر وسوم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او غو بیا جایزه ته کاندیدګي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالتړي ډیره نام نه دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا بده دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنبه وسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ښه تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه سل فیصد باورې ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپور تسي وس بده خپل مبارزه هم پیل کی نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بل تشویق سي زیات نارینه بل د ته زړه شکی چې داسې کومه لاس راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا هغه پر دومره د افغانستان په ساته باندې خوښ سي او د جایزه وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دوی ځانګړې کړې وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زه خپل حق نه غنم
او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سراسه نو هیله لرم چې د خوندو یو خود دې شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونې ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویاړ ځای ده چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره.
ډیره زیاته مننه
نسیمه جانې. اوس په بیرته راشو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړئ نور هم ادامه ورکوي لیکوالي وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړئ چاپې کوي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په داده په ډګر کې هم داسې لاسته راوړنې ولرم هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړله غواړئ ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکئ؟
په الحال خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کومه کله چې پدی کې پورا دومره ز پوسمه چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم. په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یاش باړو لیک کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باری چراغ لې خبرونه کې ملمک سره غډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغه کېدلې.
لتاسو نه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس تنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلي او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و باور چې دا نکلونه ترڅ پوری دي.
بزرگ ایو بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوی لارخون کې دي څوک وو د ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرې دم او لار مې زنی چپ کړه چې حسنه خلک مې ده په خوا کې وبینی د د چرا پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې ده. راته کړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستي دي نه یې پرسیدلی؟ یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلدی وی په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل یوې کاسرې راته هدایت وکړ. هغه چې ډېره ښکلې وه راغلې وه چې خواله راسره وکړي له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس یو زما په لیدو وېرېږې چې هغه به دې هیر شي. ژوند کې ښه وکړه. ای وشتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې لمرګ ورسته مې دی ټول جایدات په بی وسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي. هیڅ نه پوهېږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل، دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دې نه مړېږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهېږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یو چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیری؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان ته وخت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیری د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیروي په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه پوهېږو چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي، په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار زبی الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروسته کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ، که دا راته ووایئ چې تاسو ولې خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېکده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وې، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وې، راپېښې دي اوس هم. د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مېمې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یو بنکو ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نیندرمندان وخکې لهغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې او لانجې او تاڼه کچهری او دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو خبر پڑی خود اشوک پر آزاد ملک نزی ہوئی غریب شی یاد یار دا مزینہ
خبر کی دا خل گزے کرو کر دا کم خل گو دا کم اڈا لوا چاسی تنگا تاس نے کاروبار پزوری نو یا تاس پہ خبر تاس تانے کچہری ہو جاگا سے نو رسکن ذرا پیدا پیدا سو گو
نو دا مغ خلق دی چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم ستونزې پیدا کړې دي مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري انتها پسند چې ورته وایي او
هلته شو ستا د دوزخونو خشاس دلته د دغه قصابانو خوراک هلته د هغه خمارانو خوراک نہ موزان تور کو آن سپن پاتی شو نہ د دنیا شو نہ د جن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یاس تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستونز چې تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمونستونه کړه
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه و چې ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل دي واکې نه پس هغه نه مخکې مې بل پرس کانفرنسونه کړی دي هغه پر ریکارډ پاتې دي انګلیش خبرونو کې هم او په اردو کی ہوں بلا کمی کمی سن جما سر پی پی شیوی دی کمی کمی جی شیوی دی دی حالاتوں کی پتی پنزل و سکال کی اگر ٹول پر ریکارڈ پاتی دی نو داغی سے بندوبست ان کو نو داغی سے معلومات ماتا راکل سے کم خلق ہو یا سو ہو یا سنو کان بوی سے اب اور ان کو تا معلومات تو دی خبر ہو یا ٹول رسنے کی چاپ شیوی دی ہو وقت پہ وقت چاپ شیوی دی اگر خل کو تہ ہوں سپور لکھ سر زما مخی تو نتیجہ رانو وسطا ہو پدا پدا رہتا کہ ہم ماچ کم دین ہو پرس کانفرنس کول غختل او جی پرس ٹرپ لکل ور زما مر گری دی صافیان دی اوی زم من کڑم ما وقت کی دس حالات شو جدا پرس کانفرنس مکو کا اخر نے اپشن تاس را پات شی کم یو اخر نے خبر نے کی گس غن بیا پرس کانفرنس کا اس مکو من بدا خبر مشران سو دا سی دا سی بو کو بغ خبر ما دا وکړو نو پرس کانفرنس ما ونکړو هغه وخت کې نه کې ما ته کول پکارو هغه ما ونکړو شو نو دا اوس حکومت هم زما په خیال خبر خو خبر دی خو نشي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکړي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ ته خو کم یو کمزور یو
استاد جنت تمتا مچمري دہاغ او گو پسل گو میں قسم پدے دو زخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پہ مناروں میں قسم یا خود عزم کی پدے التسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو زخ مرد نہ مخ کی دیا وچ دے اجازت را کا چی داستا ہو گستا پخوان مارکم یا پخپل زان باندے کاروان مارکم
استاد تاسو پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا ستاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول همدغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیې درکوو یا دا کوو هغه کوو بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کې خو یو کار مې کړی دی اس دغه دا دسی لکه زما د خبره زما د بچو ده کنه نو بچی خو دسی دسی زناور بچو من شو دغه کی نو غیم په نه برداشت کی زناور به زه خو انسان یم او بل اخل کول سره رابطه کړی دي او مخ کی ما وخت هم کړی دي اوسم کی کور ودان چارې خو
خپري استاس په دې په خبر پر خدا باندې
بیخي خپدي خدا د چ سوق یوازې یو یو کس خو سکول نشي او نو څه کوم دی نو دسی سو اقدام یا دسی سو خبره نشي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو جون محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
خان دا
پدیرسته کی منګورو چې اکثر پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمه کې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېر مشکلات سره مخ شوی دي کاغه د سخدریز لخوا تاسو یې یادونه کړه کې سخدریز لخوا مشکلات دي کې اقتصادي ستونزې وي خو دا حالت یوازې کې تاسو مشاهده کړی وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي په نور ګاونډیو ژبو کې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په پمدي اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان دغه ستونزې سره نه مخ کیږي نو دی وجه صدا ولې پښتون له دې ډول خلاف سره مخ کیږي
او زه خو سیده سیده خبره دادا چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غواړي دغه اغینه دغه ژبه تروړه او دغه سندر وژنه سندر غاړي وژنه دا خو کار خبره ده دا موږ څه کوو سندر ژوندې ساتو یا چې کوم دې موږ ټولنه ته یو څه ورکو نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دې نو لکه غتوان خوشته خو موږ غتوان ته لږ غونډه کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وو یو خو د غستونزو چې کوم کې پښتون ولس دی وخ راګیر دی باقي کیسه نه سبب خپل برخه شولې شو نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کاري روان کړی دی بس روان دی موږ سره چې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کړي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغونډ شي هغه دې دا کارونه وکړي زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرګو باندې فیصلیم کوو جرګو باندې هر څه کوو او خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغونډ شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي پښتون زره خبره ده چې بس سندره وژنې نو بس دغه مسله ده نو دا پښتون کام کړی او بده مرغه یو دغه راپېښ دی
ډېر زیات مننه
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے Thank you.
اراده د تا تر نه هو موچت دی توریالیو دا وطن پمنگ گراند گ پختانیو پ وطن مزان قربان دے یو د خیبر زلمی پختو زمنگ شان دے گ پختانیو پ وطن مزان قربان دے
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.